The Washington DC na da Voice of America diva radio de.
ګران اوریدونکو السلام علیکم دا د وایس اف امریکا دیو ریډیو دی نن د اتوار ورځ کال 2023 د مې د میاشتې یو کم ډیر شمه نیټه ده د وایس اف امریکا دیو په دې نیم ساعته خبری خبرونه کې تر تزه بختور شهر کله وایم په دې نیم ساعته خبری خبرونه کې یو شمیر مهم رپورټونه لرو خو لمړی پام شي د مهمو خبرونو سره کوتا د پاکستان په خوانی وزیر اعظم عمران خان ویلي د مسلم لیگ نون او ائتلافي حکومت لخوا د احتساب او انتخاباتو اکټ کې د بدلونونو قانوني مسوده به د پاکستان په سپریم کورټ کې چیلنج کوي نن د بلوچستان د سلور دیرش ضلعو نه په 22 ضلعو کې بلدیاتي انتخابات کیږي باقی پاتې 2 ضلع لسبیلا او کوټه کې به دغه انتخابات وروسته ترسره کیږي او ملګری ملتونه وایي طالبان اوس هم د القاعده ترهګر ډلې سره نږدې اړیکې لري او د دغه ډلې یو شمیر مهم غړي په خپل کابینه کې په مهم څوکو ګمارلې دي طالبانو لا دغه رپورت ته خپل غبرګون نه دی ویلې او اوس د خبرونو تفصیل د پاکستان په خوانی وزیر اعظم او د تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان ویلي د مسلم لیگ نون ائتلافي حکومت لخوا د احتساب او انتخاباتو اکټ کې د بدلونونو قانوني مسوده به د پاکستان په سپریم کورټ کې چیلنج کوي نوموړي په خبر کې یو خبری کانفرنس ته ویلي موجوده حکومت د خپل کرپشن پټولو لپاره د احتساب قامي ادارې نیب په قوانینو کې بدلون کړی دی عمران خان ته په ځواب کې اطلاعات او وفاقي وزیر مریم اورنګزیب ویلي کده تاریخ انصاف ګوند مشر عمران خان خپل ماتي اومنله او خپل رویه سم کړه نو دی به هم غوښتنو ته غاړه کیږي مریم اورنګزیب دا خبرې په اسلام آباد کې یو خبری کانفرنس ته کړې دي هرڅه که عمران خان په موجوده حکومت تور لګوي چې د خپل ګټو د پاره د نیب په قانون کې بدلون کړي خو قانون پوهان وایي په تیر حکومت کې د نیب قانون د مخالفینو په ضد په غلطه توګه کارول شوی دی او د منتخب پارلیمان کار هم دغه دی چې قانون سازي د لارې قوانینو کې بدلون وکړي څېړونکو زیاتوي د بنیادی بشري حقوقو د سرغړونو پرته سپریم کورټ اختیار نه لري چې د منتخب پارلیمان لخوا پاس شوی قانون په ضد فیصله ورکړي د تیلو په بایو کې د 1.5 روپۍ لیټر په حساب زیاتوالي نورستو د پاکستان حکومت د نړیوالې مالیاتی ادارې IMF د لوزنامې د لاندې په ملک کې د بجلی په بایو کې هم د زیاتوالي فیصله کړې ده چې ورسره به په ملک کې ګرانینو راځيږي څېړونکو وایي پاکستان چې دا وخت د کمو اقتصادي ستونزو سره مخامخ دی د تیلو او بجلی بایو کې ورکړل شوی رعایتونو ختمولو نه علاوه ورسره بل لار نشته اقتصاد پوهان وایي د بجلی او پټرولو په مټ کې ورکړل شوی رعایتونو ختمولو سره به ګرانی زیاتیږي خو د اوږدمهاله اقتصادي استحکام لپاره دا ګام ضروری دی نن د بلوچستان د سلور د ضلعو نه په 22 ضلعو کې بلدیاتي انتخابات کیږي باقی پاتې 2 ضلعو لسبیلا او کوټه کې به دغه انتخابات وروسته ترسره کیږي په بلوچستان کې نږدې 8 لکه ريجستر شوی رای ورکونکي دي چې د خلکو شمیره پکې د سړونه 15 لکه کم ده رپورټونه وایي په دې بلدیاتي انتخاباتو کې په عامو څوکو د خلکو امیدوارانو شمیره هم ډیره کم ده او د صوبې په لاسو ځلو کې د عامو څوکیو لپاره یو خزه هم په دغه انتخاباتو کې نه ده ولاړه ملګری ملتونه وایي په افغانستان کې طالبان اوس هم د القاعده ترهګر ډلې سره نږدې اړیکې لري او د دغه ډلې یو شمیر مهم غړي په خپل کابینه کې په مهمه څوکۍ ګمارلې دي د ملګرو ملتونو تازه راپورټ کې ویل شوی طالبانو په خپل کابینه کې یو سلويخ داسې غړي شامل کړي دي چې د ملګرو ملتونو لخوا د بندیزونو په فهرست کې شامل دي دغه راپورټ زیاتوي طالبانو دغه کسان د ورتیا په اساس نه بلکې د غوي د وفاداری او لوړ موقف په بنسټ په مهمو پوسټونو ګمارلې په دې راپورټ کې همداشان ویل شوی دي چې د طالبانو بیلابیل ډلې د دې ډلې د مشر هیبت الله خونزاده د مشر اعلان دي په خپل ګټه کار کوي او حقانی شبکه د دوی ترمیان ستر ټولو بریالي او اغیزناک ډل ده او د روس په وس په مشرقي اوکرين کې د ریلګاډو یو مهم خار لیمان د نیولو دعوا کړې ده رپورټونه وایي په دونسک سیمه کې د دغه مهم خار نیول به د یوکرين په جنگ کې لوی بدلون راولي د خالی پورز د روس په وس دا هم ویلي چې په آرکټیک سمندر کې د هایپرسونیک میزایل کامیابه تجربه کړی ده او وای زیرکان نومې دغه هایپرسونیک میزایل زر کیلومتر لري په آرټیک سمندر کې خپل هدف وشتلې ده. خپل خو امریکایي پوځي چارواکي وای یوکرين ترې د نورې جدید وسلې غوښتنه کړې ده چې د روس مخه پیونی سي، خو په ښکارا دا نه وای چې آیا دغه وسله به یوکرين ته کله ورسي.
د وایس اف امریکا جی وریډیو خبرونه مو اوریدل.
تاسو وایس اف امریکا ډیوا اوري دا خبرونه د مخکنه ریکارډ شوی. د تازه خبرونو او معلوماتو لپاره تاسو د وایس اف امریکا ډیوا فیسبوک، ټوئیټر، انسټاګرام او د ډیوا ویب پاڼه کتلی او اوریدلی شئ.
اوریدونکو وایس اف امریکا دیوا ته وګی د وایس اف امریکا دیوا سارانه خبری خبرونه د واشنگتن ډی سی نوري مهم خبرونه تاسو اوریدل ورزو د مهمو رپورټونو په لور. قدر من اوریدونکو څنګه تاسو په خبرونو کې هم اوریدل د پاکستان په خوانی وزیر اعظم او د تاریخ انصاف ګوند مشر عمران خان ویلي د مسلم لیگ نون ائتلافي حکومت لخوا د احتساب او انتخاباتو په اکټ کې د بدلونونو قانوني مسوده به د پاکستان په سپریم کورټ کې چیلنج کوي. موړي په پیښور کې یو خبري غونډه ته ویلي موجوده حکومت د خپل کرپشن پټولو لپاره د احتساب قانوني ادارې نیب په قوانینو کې بدلون کړی دی. خو قانون پوهان وایي په تیر حکومت کې د نیب قانون د مخالفینو په ضد په غلطه توګه کارول شوی دی او د منتخب پارلیمان کار هم دغه وی چې قانون سازي د لارې په قوانینو کې بدلون راولي. په دې اړه نور تفصیل د ډیوا خبريال عثمان خان په خپل راپورټ کې وړاندې کړي.
پیښور کې د پی ټی آی د کور کمیټې اجلاس وروسته د خبري غونډې پر مهال پخوانی وزیر اعظم عمران خان وویل مونږ به نیب ترمیمي بل او په الیکشن اکټ کې شوی بدلونونه په سپریم کورټ کې چیلنج کوو.
دو چیزې هم چیلنج کر رہے ہیں عدالت میں، ایک تو انہوں نے اوورسیز پاکستانیز کی ووٹنگ ختم کی ہے.
یو دا چې دوی بهر ملکونو کې میشت پاکستانیانو ته د ووټ ورکولو حق ختم کړی دی او دا د بنیادی بشري حقوقو پر ضد ګام دی. دا داسې خبره ده چې مونږ فیصله وکړو چې خزو ته د ووټ ورکولو حق نشته. په اسمبلی کې د بل پاس کولو سره داسې نشي کېدی. او دویم دا چې نیب قوانینو کې چې دوی څه کوي دا به هم عدالت کې چیلنج کوو. دوی غواړي چې هلته هم خپل کسان کینوي.
د قانون وفاقي وزیر سینیټر اعظم نذیر تارړ د تیر جمعې په ورځ سینیټ کې په دواړو قانوني مسودو کې د بدلون دفاع کړی دا او ویلي دي چې بهر هیوادونو کې د میش پاکستانیانو د ووټ حق په نه ختموي. البته د غواک الیکشن کمیشن ته ورکړې شوی چې بهر هیوادونو کې استوګن پاکستانیانو د ووټ اچولو د پاره به انتظامات کوي او دا چې د نیب قوانین په خوانی فوزي صدر معرفي کړیو چې د سیاسي انتقام د پاره کارول شوی دي. د نیب د نوي قوانینو تر مخه د نیب چیرمن چې کله خپل درې کلن د ماموریت مدا سر تور سوي نو له هغه وروسته بیا چیرمن نشي جوړېدل. دغه شان کچیر ته وزیر اعظم او مخالف ګوندونه که د نوي چیرمن په نامه سلا نشي نو پارلماني کمیټي به په ډیر شروزو کې د نیب چیرمن نوم ټاکي. لدی تر څنګ د نیب په قانون کې اداره پابند کړې شوې ده چې یو تورن کس په سلیریشتو ساعتونو کې عدالت ته وړاندې کوي او په نوي قانون کې د ریمانډ مدا د دریو میاشتو څخه سوال لسرزو ته راښکته کړې شوې ده. د قانون پوهانو په وینا په پارلیمان کې جوړ کړل شوی قوانین په سپریم کورټ کې نشي چیلنج کېدی. طارق افغان ایډوکیټ وایي د یو منتخب پارلیمان کار د غوي چې قوانینو کې بدلون راولي. ډیوته وایي د بنیادی بشري حقوقو د سرغړونې پرته سپریم کورټ واک نه لري چې د پارلیمان لخوا په شوی قوانینو پر ضد ګام واخلي.
صرف کچرتا د بنیادی حقوقو خلاف یو قانون پارلیمنت جوړ کی نو سپریم کورټ او عدالتونه د غي خلاف بیا فیصله ورکولی شي. خو عام قوانین کما چې قومي اسمبلی پاس کی، سینیټ پاس کی او هغه د قانون حیثیت واخلي نو سپریم کورټ پاغي کې ګوت نه وهي او دا دغه په ډومین کې هم ناراضي.
13 ورځ د خبري غونډې په وخت د پی ټی آی چیرمن عمران خان وویل چې د یو پاکستانی په هیڅ ادارو ته ویل غواړم هیواد د تباهۍ په لور روان دی. د ملک د بچکولو ټیکا صرف مونږ نه داغستي، د ادارو ذمہواري جوړیږي چې هیواد بچکړي. نو موړی وویل خپل ځان به قربان کړم خدا حکومت په قبول نه کړم. د شپږ ورځو نیټه وروسته به اعلان کوم چې اسلام آباد ته به کله راځم. زیاتوي د ګون چارواکو ته مې د تیاری امر کړی او دا واري به مونږ پوره د تیاری سره د لانګ مارچ لپاره راوزو. عمران خان د رواني میاشتې په 15مه نیټه د پیښور څخه اسلام آباد په لور لانګ مارچ شروع کړی او ویلی وو چې تر څو اسمبلی ماتې کړی شوی نه وي او ملک کې نوي انتخابات اعلان شوي نه وي تر هغه وخت پورې به په احتجاج بوخت یم. خو څېړونکي وایي دا واري عام ولس د عمران خان په غږ نه راوتلی او د کم شمیرې له کبله احتجاج ختم کړو. عثمان خان، وایس اف امریکا، ډیوا، پیښور.
قدرمن اوریدونکو، دا وایس اف امریکا ډیوا ده. په پاکستان کې د تیلو په بیو کې د 150 روپۍ لیټر په حساب د زیاتوالي ورستو حکومت د نړیوالې مالیاتي ادارې IMF د لوزنامې د لاندې په ملک کې د بجلی بیو کې هم د زیاتوالي فیصله کړې ده چې ورسره به په ملک کې ګراني نور زیاتېږي. څېړونکي وایي پاکستان چې دا وخت د کومو اقتصادي ستونزو سره مخ دی، د تیلو او بجلی بایو کې ورکړل شوي رعایتونو ختمولو نه علاوه ورسره بل کوم لار نشته. دوی وایي د سره بګرانی سیوا کیږي، خو د اوږدمهاله اقتصادي استحکام لپاره دا ضروری ګام دی. په دې اړه نور تفصیل د ډیور ریډیو خبريال الیاس خان وړاندې کوي.
د تیلو بایو کې 150 روپۍ لیټر زیاتوالی وروسته حکومت د نړیوالې مالیاتي ادارې IMF په غوښتنه د بجلی بایو کې هم د زیاتوالي خبرداري ورکړې ده. د جمعې په ورځ اسلام آباد کې یو خبري غونډه ته وینا کې د پېټرولیم مصنوعات او مرستیال وزیر سینیټر ډاکټر مصدق ملک وویل IMF سره شوي لوزنامې د لاندې د تیلو بایو کې اسانتیاوې ختمول وروسته په بجلی کې ورکړې اسانتیاوې به هم ختموي، خو په غریبانو به د دې بوج نشي اچولی. نوموړي وویل چې دا سه یو طریقه کار جوړوي چې د اسانتیاوې ختمولو په عمل کې غریب ولست دینه بچ کړی شي. پاکستان دا وخت د سختو اقتصادي ستونزو سره مخ دی او حکومت په اقتصادي کړکیچ د قابو منتلو پترس کې د نړیوالې مالیاتي ادارې په غوښتنه د تیلو بایو کې 150 روپۍ لیټر اضافه هم کړی ده. پاکستان تحریک انصاف د حکومت فیصله غندلې او ویلي چې حکومت د نړیوالې مالیاتي ادارې په وړاندې سملاستلې او د حکومت دا ګام باید وړاندې نه ستوندو سره مخامخ ولس ملاماته کی. د دوی وینا ده چې موجوده حکومت هیواد د سریلانکا په لورې بوتلل غواړي. خو څېړونکي وایي پاکستان چې دا وخت کومو اقتصادي ستونزو کې انخته دی، د تیلو او بجلی بیو کې ورکړې شوي اسانتیاوي واپس اخیستلو نه علاوه حکومت سره بل څه لار نشته. وی او ای ډیو سره خبرو کې په اقتصادي چارو نظر لرونکي سینیئر جرنلسټ زیشان حیدر وایي تیلو او بجلی بایو کې اسانتیاوي واپس اخیستلو نه علاوه حکومت سره بل څه لار نشته. زیشان حیدر اویل دا صحیح ده چې دې سره ګراني به سیوا کیږي، خو د اوږدمهاله اقتصادي استحکام لپاره دا هر څه ضروري دي. نوموړي زیاته کړه چې د 1300 لسیزو راهیسې یو حکومت هم داسې اوږدمهاله او پراخ اقتصادي اصلاحات ونه کړی شول چې له وجې د پاکستان اقتصاد وده عمومي. زیشان حیدر اویل اوس ضرورت د دې خبرې دی چې د اقتصاد ښه کولو لپاره ټول سیاسي ګوندونه او حصدار رایوځي شي، او که داسې ونه شول نو پاکستان لپاره اقتصادي چیلنجونه پوره کول به ډېر مشکل وي. بلخوا څېړونکی فدا حسین وایي چې د IMF لوزنامې د لاندې د تیلو بجلی بیو کې اضافه د حکومت مجبوري ده، خو دې دپاره یو طریقه کار پکار دی چې ټول بوج په عوامو واچول شي. وی او ای ډیو سره خبرو کې نوموړي وویل
ټول بوج په عوامو واچو، نو داس میکانیزم پکار دی اوسې د بجلی قیمت نه نور سی واشي، د پټرول او بلو سی واشي وی دي، نو دا ګرانی به کم زیات راسي. دا آیا د خلک برداشت کی او کنه کی؟ دغه چې د برداشت هم یو حد دی کنه، نو څو زه په عوامو ته بوج واچو، څه بیوروکراسي باندې بوج واچو، یا دا مینه ګان ام پی ګانو باندې بوج واچو، ته خپل ترقیاتی بجټ کی هغه کم کا چې تاسو سره چې کوم ډیفنس یا سکیورټی بجټ ته هغه کې ریګریشنلایزیشن وکا چې کم تکول شي پکار چې التم سکاټولې.
کی وای پاکستان له دا وخت سمدستي غیر ملکی زر مبادله په کار ده چې دغه شان د خپلو قرضو ادایګیانی او درآمدات وکړي شي. الیاس خان، وایس اف امریکا، ډیوا.
ګرانو لیدونکو، دا وایس اف امریکا ډیوا ده. د پاکستان د نورو سیمو په سر په صنعتي ښار کراچۍ کې هم د تیلو د ګرانی دو سره د یو شمیر کاروباریانو کاروبارونه اغیزمن شوي دي. د کراچۍ د سبزی منډۍ سره تړلي کاروبار کوونکي وایي میوه تر پاکستان د بیلابیلو ښارونو نه په ټرکونو او مالبردار گاډو کې راځي، او د تیلو د ګرانېدو سره اوس دغه میوه هم ورته ګرانه پریوزي. په دې اړه نور تفصیل د کراچۍ نه د ډیوه خبريال ذوالفقار بیٹنی په خپل رپورت کې وړاندې کړي.
کراچۍ میوي منډې ته د امونو اخیستلو د پاره راغلی محمد علي وای د تیلو بیا تر دې ستور پول وړي دو ورسته د میوي خرڅون کې وته د امونو ډیر نرخ وای او دې محل میوه اخیستل د یو عام سړي د وسطی رښوي.
مخکې په 100 روپۍ کیلو اوس په 130 روپۍ دا به ماته وای
بلکې د پښتونخوا او بلوچستان څخه هم د ټرکونو په حساب میوه راوړل کیږي. د سوات الوچا او شوتالانو سوداګر خیر الله وای خلک د ګران نرخ ګیله کوي خو د میوه نرخ ځان شوی ځکه چې د ګرانۍ لکبل اخیستون کې نه لري. د کراچۍ میوه منډی ته راوړل شوی میوه ټوله د کراچۍ اوسیدونکو نه کاروي بلکې له دغه ځینه امونه او ګنشمیر نورې میوه بلوچستان او پښتونخوا منډایانو ته هم لیږل کیږي. د میوه ترانسپورت سره تړلې نقیب الله چې خپل ټرک لري وایي که د تیلو نرخ ګران شوی خو د دوی کرایو کې زیاتوالی نه دی راغلی.
اوس موږ ته نه راپاتېږي تیل ګران دي، اوس موږ ته نه راپاتېږي، موږ دغه ازغلو دغه رازغلو د ډرایور خرچه باندې اوښته ده، ګاډۍ د خرچه کوي، اوس موږ تیس واره نه کوي، هلته تیل ګران ډېر ګران شوي دي، کرایه لس روپۍ ګرانه شوی ده.
د تیلو نرخ لوړېدو په اړه د پاکستان خزاني وزیر مفتی اسماعیل وی خبري غونډې ته د وینا پر مهال ویلي تیر حکومت نړیوالې ادارې IMF سره منلي وو چې په تیلو ورکړي رعایتونه به ختموي خو بیا یې سیاسي فائدې دپاره هغه جاري ساتلي چې له امله یې IMF پاکستان ته د قرض ورکولو دپاره دغه شرط پوره کولو ویلي. د میوې منډۍ کاروبار سره تړلي خلک وایي که د تیلو نرخ نور په بره لاړو نو د میوې خپل قیمت په پرتله په ترانسپورت په خرچ سی واشي چې لکبل به بیا کروندګر مجبورن میوه خرابېدلو دپاره په ونو کې پرېږدي. ذوالفقار بیٹنه وی وی ډیوا کراچۍ.
قدر منو اوریدونکو دا وایس اف امریکا ډیوا ده. نن د بلوچستان د سلور دیرشو ضلعو نه په 22 ضلعو کې بلدیاتي انتخابات کیږي. باقی پاتې 2 ضلع لس بیلا او کوټه کې به دغه انتخابات وروسته ترسره کیږي. رپورټونه ښایي چې د بلدیاتي انتخاباتو په عامو څوکیو کې د خزو امیدوارانو شمیره ډیره کم ده او د صوبې په لسو ضلعو کې خو د عامو څوکیو لپاره یوه خزه هم په انتخاباتو کې نه ده ولاړه. په دې اړه نور تفصیل د وایس اف امریکا ډیوه خبریال حمید سمسور وړاندې کوي.
د بلوچستان په بلدیاتي ټول ټاکنو کې پر عامو چوکۍ باندې د صوبې په 22 ضلعو کې د نارینه وو په مقابله کې د ښځو شمیره یوازې 122 کاندیدان دي. د بلوچستان په بلدیاتي انتخاباتو کې په عامه چوکۍ کې تر ټولو زیات ښځې کاندیدان لزیلا کولوزخه 22، لزیلا کیچخه 22 او دغه ډول پر دریم نمبر باندې لزیلا جعفرآبادخه 14 ښځې پر عامه چوکۍ باندې مقابله کوي. د صوبې په 22 ضلعو کې پر عامه چوکۍ باندې 1,000 څلور اویا کاندیدان په میدان کې دي. د صوبې په لس ضلعو کې پر عامه چوکیو باندې یو ښځه هم نسته. په و ضلعو کې بیا یوازې یوه ښځه پر عامه چوکیو باندې مقابله کوي. د بلوچستان الیکشن کمشنر فیاض حسین مراد په دې باب ویایي
بلا مقابله به هماره پاس 1584 وارد هوګه هه.
بغیر د مقابله هم زمونږ سره 1500 یا وارد نه دي او چې اوس په کومو باندې ټول ټاکنې تر سره کیږي هغه یو لزرته نږدې دي.
د غیر دولتي موسسې BRSP د شوزو د څنګه پروګرام منیجر نسیمه په بلدیاتي انتخاباتو کې د شوزو په حق لبان ویایي
هغه چې دې د موبایل کې ډیر زیات شو دا په پر ګزلاو ډیر زیات ګرام دي چې خپل بلاکا کې ګرځي خپل دا وټر سټیشن نه حساب وي شخصي کارت نه لري د تعلیم کمې ده په دغه وجه چې دوی پر مخ راتللای نه شي.
ډاکټر اسا خان جوګیزی د ساوث ایشیا پارتنرشپ د بورډ اف ډایریکټر غړی دی. د په بلوچستان د شوزو د ستونزو پاک لویای
زموږ نیم قبایلی معاشره ده. هغه معاشره کې د پردی په والا درواش په والا علن کې اسلامي د خنست په بدی خو هغه شان د دوی رقوی نه لکه د پردا د کوم سي د مېل د سړیانو څخه اجارهداري ده اغه دوی د زری نشلیر کولای اغه بس وقته سو کده عینی سیاسي جدوجهد په ذریعہ باندې بدوی نش کني سکرږي.
د بلوچستان له څلور ډیر ضلعو څخه په دوو ضلعو لسبیلا او په کوټه کې به دغه بلدیاتي ټولټاکنی بیا ورسته کوي. په بلوچستان کې د نارینه رای ورکونکو شمیر 6,4,828 ده او د ښځو بیا 15,00,800 نیوي ده. حمید سمسور وی او ډی وا کوټا.
ګران اوریدونکو دا وایس اف امریکا دی ودا ملګرو ملتونو په خپل یو تازه راپورټ کې ویلي القاعده اوس هم د طالبانو سره اړیکې لري او دا وایي کړي چې د القاعده ډلې مشر ایمن الزواهری د پاکستان پولیسو ته څیرمه د افغانستان په ختیځو سیمو کې دی او د طالبانو د مشر مولا هبت الله خونزاده بیت یې کړی دی. طالبانو په ورستیو کې د القاعده سره د اړیکو داوی رد کړی وي خو دې رپورټ ته لاس ځواب نه دی ویلي. تفصیل د بارکوال میاخیل په رپورټ کې.
د ملګرو ملتونو په امنیت شورا کې د ارزونې د ملاتړ او د بندیزونو د څارنې کمیټې د مای پر شپږمه خپل پر لپسې د 14 تفصیلي رپورت خپور کړ چې پکې د طالبانو واکمنۍ او له بهرنۍ وسلوالو ډلو سره د طالبانو اړیکو ته پکې کتنه شوې ده. په رپورت کې ویل شوی چې طالبان او القاعده ډله اوس هم له یو بل سره نږدې اړیکې لري. وایي کله چې طالبان د تیر کال په اگست کې پر افغانستان واکمن شول القاعده ډلې کامیاب منځلې و او د طالبانو د مشر مولا هبت الله خنزاده د مشرۍ بیعت یې تازه کړی و. ملګری ملتونه د خپل یو غړي هیواد د ارزونې په بنیاد وایي القاعده د طالبانو په واکمنۍ کې په افغانستان کې خوندي پناه ځایونه لري او د فعالیتونو ازادي زیاته شوې ده. په دې وشت مخه تفصیلي رپورت کې د ځینو رپورټونو په حواله ویل شوی چې د ایمان الزواهری په مشرۍ د القاعده ډلې مهم مشران په افغانستان کې دي. وایي په ځانګړې توګه دوی د زابل له ختیځې برخې د کونړ تر شمال پورې او بیا د پاکستان تر پولې پورې سیمو کې اوسیږي. ملګری ملتونه وایي د 2021 میلادي کال له اګست میاشتې راهیسې ایمان الزواهری په اتو ویډیوګانو کې راښکاره شوی دی. وایي وروستۍ ویډیو یې د روان 2021 میلادي کال د اپریل پر 15مه د القاعده الصحاب میډیا فاونډیشن خپره کړه چې زواهر پکې مسلمانه هندوستاني نجلۍ مسکان د حجاب پر سر د احتجاج له کبله ستایلې وه. رپورت وایي دې ویډیو په وروستیو کلونو کې د الزواهری د ژوند لومړی تازه حتمي ثبوت وړاندې کړ. د هغه په وروستیو رابطو کې تیزوالی ښیي چې هغه شاید اوس د طالبانو تر واکمنۍ مخکې وخت په نسبت زیات د خپلې ډلې مشري کولای شي. رپورت وایي القاعده ډلې د طالبانو له واکمنۍ څخه دا ګټه اخیستې چې نوي کسان په خپله ډله کې شامل کړي، پیسې راغونډې کړي او په نړیواله کچه له القاعده سره تړلې ډلې وهڅوي. طالبانو په وروستیو کې له القاعده سره د اړیکو داوی رد کړی وي او ویلي وو چې د دوه تړون تجمن دي او هیڅ بهرنۍ ترهګرې ډلې ته به په افغانستان کې د فعالیت اجازه ورنه کړي. خو د ملګرو ملتونو دې رپورت ته لا څه جواب نه دی ویلی. د رپورت په اړه خپله د القاعده ډلې غبرګون هم تر اوسه مخته نه دی راغلی. د ملګرو ملتونو په رپورت کې د داعش خراسان ډلې وروستیو بریدونو ته هم اشاره شوې ده. وایي د دې ډلې مشر ثناء الله غفاري چې په شهاب المهاجر پیژندل کیږي اوس هم ژوندی دی او د خپلې ډلې په ولکه کې دی. وایي داعش خراسان ډله خپلې مالی سرچینې لري او له کله چې تیر کال بندیان راخوشي شوي او نور کسان په خپله ډله کې شامل شوي دا ډله نور هم پیاوړې شوی ده. رپورت وایي پرته له دې چې داعش خراسان او القاعده څه اراده لري یا طالبان د دوی د مخنیوي ګامونه اخلي کنه، ګمان کیږي چې دا دواړه ډلې په دومره بیړه تر 2023 میلادي کال مخکې د نړیوالو بریدونو وړتیا نه لري. خو وایي د افغانستان پر خاوره د داعش خراسان، القاعده او نورو ترهګرو ډلو او جنګیالیو شتوالی د ګاونډیو هیوادونو او نړیوالې ټولنې لپاره د اندېښنې سبب کېدای سي. د ملګرو ملتونو په رپورت کې ویل شوی چې طالبانو اوس پر افغانستان خپل واکمنۍ نور هم ټینګه کړي او خپل هغه یو څلوېښت غړي په کابینه او پر نورو لوړو پوسټونو ګمارلې دي چې ملګرو ملتونو پرې بندیزونه لګولي دي. رپورټ وایي د طالبانو مختلفې ډلې د حبت الله خنزاده تر قمانده لاندې د خپلو ګټو لپاره هلې ځلې کوي چې وایي په دوی کې حقانی ډله تر ټولو پیاوړې او اغېزمنه ده. وایي طالبانو د پښتنو له پلوۍ لاس نه دی اخیستی او نور اقلیتونه لکه تاجک او ازبک طالبان یې له ځانه پردي کړي او ویره ده چې هغوی ناهیلي سي او له دوی مخ واړوي. په رپورټ کې د ملګرو ملتونو د ډېرو غړیو هیوادونو د ارزونې په بنیاد د طالبانو د واکمنۍ تیرو نه میاشتنیو کارونو ته په کتو ویل سوي د طالبانو خویونه لږ بدل سوي دي، خو وایي نور کټ مټ هغه دي کوم چې د دوی په تیره واکمنۍ کې وو. بارکوال میخیل، وی او ای، ډیوا، واشنگټن.
مرحبا اوریدونکو، دا د وایس اف امریکا دیوا خبری خپرونه ده. په خپرونه کې وخت شوی د ادارې د امریکا د حکومت نظر څرګندوي او ساوز د پارا زمنګ همکار مختار خلیل تیار کړی ده.
د افریقي په سب سهارا سیمه کې د بجلی د رصد مسله اوس هم موجوده ده. د بجلی پر رصد کې د بیقاعدګۍ د لاسه د صحت او دارو درملو پیښې سره تړلي عملی ته او خصوصا رنځورانو ته ډیر لوی تکلیف دی. په سیمه کې په دریو کې دوه برخې اسپیتالونو او د دارو درملو نورو ځایونو ته د ورکیدونکو بجلی هیڅ اعتبار نشته. څلورمه برخه اسپیتالونو او نورو طبي ځایونو کې خو بجلی د سره اډوشته دی نه. د نا اعتبار بجلی د لاسه دغې سیمې ته د کورونا وایرس د ویکسینو په لیږلو کې هم لوی مشکلات راپورته شوي دي، ځکه چې د کورونا وایرس د ویکسینو په فریجونو کې ایښودل لازمه ده. هر کله چې په دغه سیمه کې د بجلی د نش د لاسه فریجونه هم نشته دي. نړیوالې ترقې د پاره د امریکې د ادارې د یو ایس ایډ زنانه منتظمې سمانتا پاور خپل یو اوسنی تقریر کې دا خبره په ګوته کړې ده چې په سب سهارا سیمه کې د بجلی د غیر باقاعده رصد د لاسه د کورونا وایرس په لکونو ویکسین ضایع شوی دي. د بجلی پر رصد کې د پرتو مسلو د لاسه ډاکټران د ډیرو مشکلو اپریشنونو جوګا نه دی پاتې. همدغه وجه ده چې دوی د خپلو رنځورانو صرف د هنګامي نوعیت دارو درمل کوي. خو د دې نیمګړي علاج د لاسه رنځوران په داسې حال کې مړ شي چې د ټولو اسانو د شتوالي په صورت کې دوی بچ کېدای شول. د یو ایس ایډ منتظمي سمانتا پاور خپل تقریر کې نور وایي چې د بجلی د مسلې د اوارولو لپاره د ګیس د جنریټرو زړه طریقه نه دی استعمالول پکار، ځکه چې ګیس جنریټرونه د چاپیریال او د صحت د معیار نورې کړکېچنې مسلې راپورته کوي. یو ایس ایډ په دنیا کې د کورونا وایرس د خونړي رنګ د نوغي وستو د خپل مهم د یوې برخې په توګه د نمرن د بجلی اصلولو د ټکنالوژي لرونکو نهو کمپنو ته شپږ ملیونه ډالر دی غرض د ورکړي دي چې د افریقې په دغه سیمه کې 240 اسپیتالونو او شفاخانو له د بجلی بندوبست وکړي. د یو ایس ایډ په دې کوششونو کې د سویلي افریقې په لوسوټو سیمه کې د شمسي توانایي ون پاور نومي کمپنی لاس امداد کوي. ون پاور کمپنی سویلي افریقا کې د یوې بلې کمپنۍ په ملګرتیا د لورو پروتو کلیوالو سیمو شفاخانو او اسپیتالونو ته د شمسي توانایي د ماشينونو او د اوزارو وړلو کار شروع کړی دی. یو ایس ایډ د افریقي ګردي سب سهارا سیمې ته د بجلی رسولو د پاره د خپل روانو کوششونو په فراخولو کې د نورو ادارو له خوا د ملګرتیا په تمه ده. د یو ایس ایډ د دې نوي پروګرام نوم د افریقي اسپیتالونو ته د بجلی رسولو پروګرام اخوي شوی دی. دا پروګرام به د صدر بایدن د عالمی انتظامی اډانی د منسوبې د یوې برخې په توګه افریقا کې راتلونکو 15 کلونو کې لسو زرو اسپیتالونو او شفاخانو ته بجلی رسي. دا شفاخانی به د توانایي په ادباري بنیادونو تعمیر کولای شي او نورو شفاخانو او اسپیتالونو سره به د ډیجیټل نظام په ذریعه تړلې شي. دا شان به د سیمې په کلهمو شفاخانو کې کارکونکو ډاکټران یو بل سره د ډیجیټل نظام په ذریعه د رابطې لرلو په برکت په شریکه خپل فرایض په ښه ډول ادا کولای شي. د یو ایس ایډ زنانه منتظمي سمانتا پاور خپل تقریر په دې ختم کوچ د دومره لویو ترقیاتي مسلو په یوازې ځان اوارول ګران کار دی. په دې وجه مونږ د ذاتي مد د شلو نه زیات غړو سره د دې مقصد د حصول د پاره په شریکه کار کوو. د دې ملګرتیا په برکت په د افریقې د سب سهارا سیمې په لکونو خلکو ته د صحت بهتريني اسانه او رسولې شي.
دا اداریا د امریکې د حکومت نظر سرګندوي. که تاسو کوم نظر لرئ نو په دغه پته یې ولېږئ. ایډیټوریل وی او ای واشنگتن ډی سی 202-3 یو ایس ای. تاسو په دې اداریا او د وایس اف امریکا په نورو اداریو خپل نظر د وی او ا د اداریو په ویب پاڼه هم ورکول شي. د ویب پاڼه پته ده www.voanews.com/editorials.